په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې یوه بله ګړه کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه ونیس پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني عصر کې درورو خبرونه له فرخندې اسدای.
په کراچۍ کې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واکونو ته اختیارات ورکول په سخت ټکو غندلې. برطانی د افغانستان هلمند ولایت خپل سرتیری لیږلي او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې په تیرو درو میاشتو کې د روس په هوایي بریدونو کې تر 200 ډیر ولسی وګړي وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان پیپلز ګوند د هیواد د مرکزی حکومت لخوا په کراچۍ کې د رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیاراتو ورکول او د دوی د کار د مودې غځولو ګام په کلکه غندلې دی او د پر سیند صوبه یرغل ګرځولې. پرون ماښام د دې ګوند یو مشر او د سیند صوبې د خزانې وزیر مراد علي شاه په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان د آئین سرغړونه کړې ده.
چودھری نثار چې په خصوصي توګه کومه خبري غونډه کړې وه هغه د دړو کونه ډکوه. هغه میډیا ته یوازې داسې خبرې کولی شي چېرته چې هغه ته معلومه وي چې جواب ورکولو والے څوک نشته. زما په خیال وفاقي حکومت یو غیر آئینی کار کړی او موږ به جواب ضرور ورکوو.
د پیپلز ګوند لخوا د غبرګون تر هغې وروسته راغلی کله چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په کراچۍ کې رینجرز واکونو ته د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون د لارې بې له څه شرطه په ځانګړو اختیاراتو ورکولو د دوی کاري موده او د دوو نورو میاشتو لپاره وغځوله. تر دې وړاندې د سند صوبایي حکومت د اسمبلی په غونډه کې د یو قرارداد له لارې د رینجرز په واک کې کمی راوستی و او دا بندیز یې پیر لګولی و چې د حکومتي کارمند یا د سرکاري دفتر په اړه به د څه ډول کاروایي وړاندې له صوبایي حکومت نه اجازه اخلي. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د امنیتي وضعیت ښه کېدو ډاډ ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې عملیات روان دي. ښاغلي رادمنش د سنگین ولسوالۍ د سکوت احتمال هم رد کړ او ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه کې هیڅ ډول اندېښنه نشته. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د هلمند ولایتي شورا ویلي وو چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخ دي. برطانی په داسې حال کې د افغانستان جنوبی ولایت هلمند خپل سرتیری لیږلي چې د راپورونو له مخې د سنگین ولسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برطانی ویلي چې کم شمېره پوځیان په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړي دي. له لندن خبریدونکي ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د برطانی د ځانګړي هوایي ځواک دیرش کسیزه ډله او د امریکا شپېته کسیزه ځانګړی ځواک د افغان ځواکونو د مرستې او د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره هلمند ولایت ته لیږل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت یو ویان رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې دغه بهرني ځواکونه به په جنگ کې برخه نه اخلي. تمدانند د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکی پلازمینې انکرې ته سفر وکړي. هغه به له ترکی چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. تر دې وړاندې نوموړي اذربایجان ته د سفر په وخت دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوه موافقې هم لاسلیک کړي دي. د اذربایجان ولسمشر الهام علیوف له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د مواصلاتو او ریل پټرۍ په پروژو کې هم خوخی خودلی دا. په افغانستان کې روسی او افغان چارواکو د شپږو سو ټنو زیات افیوم نیولې دي. د روس د نشه یي توکو د کنټرول د مرکزی ادارې مشر ویکټر ایوانوف وایي دغه افیوم یې په روانه میاشت کې شمالي ښار دوشي کې نیولې دي. ویکټر ایوانوف په ماسکو کې پرون په یوې خبري غونډې کې وویل دغه افیوم په یو ټرک کې ایښودل شوی وو چې د افغانستانه ترکی ته روان وو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د روس ته ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه نن ماسکو ته ځي. د دې دوه ورځني سفر په اړه د کریملین ویان دیمتری پیسکوف وویل چې د سوداګرۍ او ساينس او ټکنالوژۍ په برخو کې د همکارۍ موضوع په ایجنډا کې شامل ده. وزیر اعظم مودی د روس تاس خبري ایجنسی ته تیر ورځ په مرکه کې پوتین ته د یو پیاوړي مشر خطاب ورکړ او ویل هند او روس هیله مند دي چې تر 2015 کال پورې خپل منځي سوداګري 150 بلیون ډالرو ته ورسوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بخنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې تر 200 ډیرو ولسی وګړو خپل ژوند لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. دا راپور په برتانیا کې میشتې د بشري حقونو د ډلې نن خپور کړی دی او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د شام په حمص، ادلیب او حلب ښارونو کې په شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بخنې نړیوال سازمان وایي روسي الوتکو ښایي په کسته د استوګنی سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي وي. په روان کال 2015 کې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د تلونکو کډوالو شمیر تر 300,000 اوښتی دی. بلخوا په دې لاره کې 3,600 کسانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی او یا ورک شوي دي. او اوس هم د کرنسیو بیې او موسم حال د احمدالله نه اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یوه ایرو 1.45 روپۍ او 1.14 روپۍ، یو پاؤنډ 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 90 روپۍ، یو سعودي ریال 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 45 پیسې، یو افغانۍ 1 روپۍ 1 شپېته پیسې او 1 روپۍ 4 شپېته پیسې، او 240 ایرانی ریاله په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریاله په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم -4 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان د سن صوبی حکومت د مرکزی حکومت هغه پریکړه غندلې چې په ترڅ کې په دغه صوبه کې د رینجر ځواک اختیارات غځول شوي دي. د قانوني چارو پوه وایي له 13 آئینی ترمیم وروسته هم د یوې صوبې د امنیت په اړه مرکزی حکومت پریکړه کولی شي. پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د پخوانی سینئر وزیر بشیر بلور دریم تلین ولمانځل شو. د عوامي نشتلګون افراسیاب خټک وایي پاکستان خپلې پالیسۍ باید بدلي او د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره رښتونې همکاري وکړي. په پاکستان حکومت ویلي چې له جنوبي وزیرستانه بے کړکل شو خلکو ته یې مالی مرستې ورکول بیرته پیل کړي.
پټان ټی کمپاؤنډ کې امیر حسن جی چې کوم ځای ښایي تاریخ نه دا پروګرام شروع کیږي.
د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی عصر کې 19 پروګرامونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنه موضوع د پاکستان مرکزی حکومت لخوا په سین صوبه کې د رینجر ځواک د اختیاراتو پر غځولو او دغه صوبې حکمران ګوند پیپلز پارټي سختی نیوکې کړې دي. د سین صوبایي حکومت د رینجر ځواکونو واک محدود کړي، خو پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دغه ځواک اختیارات پراخ کړل. د پیپلز او متحده قومي مومنټ ګوندونو پر دغه ځواکونو نیوکې کړي چې له خپلو واکونو څخه د سیاسي ګټو لپاره کار اخلي، خو مرکزی حکومت وایي چې په کراچۍ کې د امن بحالولو لپاره د دې ځواک پراخ عملیات ضروری دی. کراچۍ څخه د محمد عمران رپورټ پرې ورو.
په کراچۍ کې د نیم پوځي ځواک رینجرز مود غځولو او واک ورکولو په معاملہ د پیپلز ګوند صوبایي حکومت او د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ترمنځ حالات د کړکېچ سره مخ دي. صوبایي حکومت تور لګوي چې مرکزی حکومت د پاکستان د قانون او آئین نه سرغړونه کړي، ولی مرکزی حکومت وایي چې دوی هیڅ یو کار د آئین پر ضد نه دی کړی. د مرکزی حکومت لخوا په کراچۍ کې د رینجرز ځواک به له شرط زیاتولو او موده د 2 میاشتو لپاره غځول قانوني دي او کنه؟ په دې اړه د قانوني چارو کارپوه نور عالم خان مشال ریډیو ته اویل چې د 13 ترمیم رستو صوبې ته اختیار ورکړی شوی، ولی د امنیت معامله اوس هم د مرکز سره ده.
دا خو چې کله د هغه ملټري کورټ والا فیصله رااله کنه، د هغې مطابق دا دی چې کله هم چې یو پارلیمنت یا یو هغه چا ته اختیار ورکړي یا آئین چا ته اختیار ورکړي، نو په هغې کې چې دی چیلنج کول دی شي، خو فیصله به د وفاق په حق کې راځي. پروینشل ګورنمنټ تین امینډمنټ نه پس چې دی صوبې سره اختیار راغلی دی، خو د سیکورټي چې کمی هغه د اتل چې دی د مرکز سره دی.
د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ اختلاف د ملک او په خصوصي توګه د کراچۍ حالات کوم اړخته بیایي. په دې اړه خبریال علی رقم وایي چې په صوبه کې د پیپلز ګوند غبرګون که هر څه وي، ولې د ښار اوسیدونکي او موجوده حالات د مرکزي حکومت د فیصلې مرسته کوي.
کراچۍ کې چې په تېرو څلور پنځه کال کې د ډېر زیات امن او امان حالات خراب وو، نو په هغې کې د پیپلز پارټي او د هغو چې د اتحادیا د هغوی د آفت چې کوم رویه او مخ به نیګوسیشن او د هغه کېدله او ښار کې بهي د توجدر پښتنو زیاته وه. نو 2013 کې کوم کال وکړم چې کراچۍ په دا کې د ټول نه وایلنس کال دی که نه، د هر طرف هر قسم د وایلنس لپاره. نو پیپلز پارټي عمومي چې کوم فضا ده او د خلکو چې کوم پرسپشن دی، پولیس ډیپارټمنټ چې کوم پرسپشن دی، نو هغه لکه د رجس په فیور کې دی.
بل اړخ ته د مرکزی حکومت د فیصلې پر ضد عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند سینټ غونډې نه د احتجاج په توګه بهر وتلي او ویلي دي چې مرکز د صوبایي معاملاتو کې د لاسوهنې نه ډډه وکړي. د ذکر ده چې مرکزی حکومت د سند صوبایي حکومت له اړخه لېږلې شوې هغه حکمنامه را کړې، په کوم کې چې د رینجرز واک د شرطونو سره زیاتولو حکم شوی و، او د کورنو چارو مرکزی وزارت دغه موده بې له څه شرطه د دو میاشتو لپاره غځولې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د سینټ د غونډې پر مهال ځینو سینټرانو له حکومت غوښتي چې د مذهبي مقدساتو د سپکاوي د سزا په قانون کې د اصلاحات وکړي ترڅو د دوی په خبره د دغه قانون د ناسم استعمال مخه ونیول شي. د اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر وی چې دې لړکی بعد دوی ډیر زر یو قانوني مسوده تیاروي او په دې کې بعد د ټول پاکستان عالمان، اسلامي نظریاتي کونسل او پاکستان علمای کونسل په اعتماد کې اخلي او ورسره به سلا او مشوره کولی شي چې د دې قانون غلط استعمال ودرول شي. د نوموړي په وینا چې دوی حکومت ته هم وویل چې په قومي اسمبلی او سینټ کې دې دوی د بل مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه
دا سے ډیر واقعات سی جی پاکستان کی چې پچا باندې د بلاسفیمی توہین مذہب او توہین رسالت الزام ولګي، نو هغه بیا پتو لګي رستو چې دا د ذاتی دشمنی وا او هغه چې کوم مظلوم بنده وو د هغه جائیداد باندې قبضه کول غوښتل یا سنور ذاتی کشمکش لای خپلو کې وو. نو موږ دا ویل چې دا د بلاسفیمی دا قانون چې کوم دی د دې ډیر غلط استعمال کیږي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د یو عالم او مفتی فضل منان عبد نو پوښتن، نو هغه وی
سر هم دغه دی دا سینه کې دلی یو کس خلاف پکې کوم او یاره هغه ته پکې یو دفه پیدا کوم چې یاره دا پکې پانچ کړی چې دوی ته پکې نقصان ورسیږي. ستا سینه د پکار البته کو دا غیب په وجه باندې چې ټولو ته خیر ملاویږي، او مالدار ته هم او غریب ته هم او د ملک سربراه او حکمران ته هم، کو ټولو ته خیر ملاویږي. نو خیر دی کو په هغې کې خلک یو تصحیح وکړي او هغې کې اضافه وکړي په یو دفه کې، نو هیڅ مسله نه ده خو متفقه.
د سینټ غونډې دوران فرحت الله بابر زیاته کړه باید د پاکستان په سیکورټي ادارو کې د دائین او بشري حقوقو په اړه مضمونونه لوستل لازمی وګرځول شي چې دارنګ هغوی ته هم په دې اړه معلومات ترلاسه شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن.
اردن کو پرون په خبر کې د خیبر پختونخوا د پخوانی سینیئر وزیر بشیر بلور د دریم تلین په مانځغونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو وویل چې د پاکستان پالیسی جوړونکي دی د سیمې د امنیت لپاره په خپلو پالیسیو کې له سره غور وکړي او د دوی د ګوند قربانیانو ته په درنه سترګه وګوري. د دې مشرانو زیاته کړه چې تر اوسه پورې نه خو د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت او نه هم د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت د بشیر بلور یاد تازه کړی دی. بلور درې کاله دمخه په پیښور کې د پاکستاني او طالبانو په یوه ځانمرګي برید کې وژل شوی و. غلام غوث له پیښور رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل پکار ده پاکستان او افغانستان په ګډه د ترګرۍ او سختدریزۍ په ضد رښتینی کردار ولوبوي.
چې دی وخت کې اعتماد سازی پکار ده، دی وخت کې یووالی پکار دی چې بشری کمال له انتها پسند او د دهشتګرد خلاف موږ د خپل جهاد وکړو او بشری کمال موږ ځان د انتها پسند او د دهشتګرد نه خلاص.
او د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سېنېټر اپراسیاب خان وویل چې د ترګرۍ ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسی سمه وه او نن د ترګرۍ ضد قومي تګلاري په شکل کې د خبره منل شوې ده چې د ترګرۍ ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی.
اوس وایي چې دهشتګردۍ خلاف جنگ زمونږ جنگ دی. اوس ټول وایي چې خو په دهشتګردۍ شته دهشتګرد ټول پاتې نو تاسو د خلکو وخت وی چې دا جنگ زمونږ جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ چې ټول پارټیز کا فزرو شو ټولې پارټي دې ځای ترالې. نن هم د دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان خپلې پالیسۍ داسې غوره کړي چې په هغې کې دا د دهشتګردۍ دا مسله چې ده حل شي دا به حل کېږي چې افغانستان کې جنگ بند شي.
او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک وویل کچيري حکومت د قومي تګلاري په لړ کې سنجیده وي نو نن به په سرکاري توګه د بشیر بلور قرباني تسلیم کړي وي.
بشیر خان دا جد جهد دا غاندار د مزاحمت دا غاندار د مخالفت دا د شکر ده د دې وخت حکومتونو لپاره د دې وخت ادارې لپاره یو ډېر لوی عملي مثال دی. په کار دا چې حکومت پاکستان حکومت خیبر پختونخوا من د دې خبرې اعتراف کړی وی چې دا د شهیدانو سردار چې وو د قوم دپاره او د وطن دپاره قرباني ورکړې ده.
د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او مخکښ بشیر احمد بلور په 2012 کې د دسمبر په 28 نیټه په پېښور کې د تحریک طالبان پاکستان په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 پیټه پنځل زرا 5 پیټه او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو د جګړو او پوځي مریاتو له کبله له جنوبي وزیرستانه بیا کورکل شو مسعود قبایلو لپاره د نغدو پیسو د مرستو اعلان شوی دی. په قبایلي سیمو کې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې اداره وایي چې د څلور زره په شاوخوا کې هغه کورنیو ته پیسې ورکولې بیرته بحال کړي چې لسی مودې راهیسې دغه مرستې پر هغوی بندې کړل شوې وي. حکومت هرې کورنۍ ته 25,000 روپۍ ورکوي چې د سیمې کډوالو پرې په مختلفو وختو کې د ځنډ له وجې نیوکې یا شکایتونه هم کړي دي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په سویلي وزیرستان کښې د قبایلو د قدرتي آفتونو نه د ژغورنې ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود ویلي دي چې د مسعود قبایلیانو هغه 4,146 کورنۍ چې کومې د بې کوره کېدو نه د ورستې خپلې سیمې خپلو کورونو ته بیرته تللې دي خو د حکومت د لوري نه د هرې کورنۍ د پاره منظورې 25,000 کلدار ورکړې شوې نه دي. اوس حکومت دغو کورنو د پاره 10,63,50,000 کلدارې منظورې کړې دي. سید عمر مسعود ویایي
2010 نه وخلا د 2013 پورا چې کیم د میز مسجد متاثرین وفات شوي دي شراروغ تحصیل ته او سروکي تحصیل ته دا تقریبا ټول خاندانونه وي 11,924 نو په 11,924 خاندانونه شوي 4,146 رجسٹر خاندانینا خط للی گی چاہے خلک تا مخشی میز اے ٹی ایم کارڈ یعنی دا 25,000 روپے ہم نوے ور کریے 4,146 خاندانینا تا چکی میں پیسے میں لگی جی دا 25,000 اوپر خاندان میں لگی جی تو دا ٹوٹلی 10,36,50,000 روپے جوڑی
ہر ایک کو رنائی تبا دے پنزویش ذرا کلدار ہو اے ٹی ایم کارڈ ہونا چرتا ور وشل شی سید عمر مسعود وشائی
4,146 شکیم رجسٹر خاندانی نے واپس چلی دی میں 28 تاریخ نا پٹانگ پی اے کمپاؤنڈ سے آدھے راشن جی شکیم نے کی رہتا متاثرین تراشن میں لائی جی 28 تاریخ نا دا پروگرام شروع کی جی
پدامو کے با کبالیون دے زان سارا کم اسناد یا کم ثبوتونا راوڑی دا ہاں دے ایجنسی افسر نا وار وائے
دیکھ دے کلر دینی دیکھ دے بخبل جن سارا شناختی کارڈ ہر ہوگی شناختی کارڈ سارا دیکھ دے تعمیر یا سکینہ پارچه ور کړی و چې مې کله واپس لن میرا شن سپینه پارچه مې ورتای وی آر ایف نو هغه سپینه پارچه هله جون تر راوږي
دغه کلدارې باد روانه میاشتې او د نوی کال اولنې میاشتې په کوم کوم تاریخونو او د کوم سیمه کابلیون تا ور کول شي سید عمر مسعود زیاتوی
اول تاریخ کیم 28 29 30 31 دا تلورې دې سره روغه یعنی دله د سب ډیویژن دے پورا دی او یکم دو تین اور چار دا تاریخی نہ چیکنگ دی دا سروے کی سب ڈیویژن دے پورا دی پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس پیج لے جے گیا دے سارے چھ دا چالور لے جے سکیم پوتے سی دو بیا پگا دے سارا مکس چلا گی
سید عمر مسعود دا ہاں وہ ویل چھ دے پشتنخوا گورنر سردار مہتاب عباسی او دے سیمے نہ دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مسعود دے حال و زل ہو او خصوصاً دے گورنر آغا لوز چکومی پا داغا باریک شے دے سولی وزیرستان دے دورے پا موقع دے کابلیانو سرا کڑای وان داغا کابلیون دے دغی مالی ملاتار حق دار چشتن وگر زول سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دے سولی پر لو
خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
اردم کو پکورم کی شیا او سنی مشرانو د خپل سیمو د امنیت ساتلو په خاطر امن کمیټه جوړ کړی دی په داسې حال کې چې څو نه وړاندې په پړچنار کې وي 14 ګن شیا وګړي وژل یاد دی چې په 2008 کال کې د کورمې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ د شخړو د مخنیوي لپاره یو لوزنامه شوی او چارواکي وایي دغه تړون تر مخه باید خلک د خپل سیمو امنیت ټینګ وساتي طارق او رگزه نور حال راکوي
د براکور می مرسیال پروتیکل ایجنټ نیک محمد مشال رډیو ته وای دغه جرګو مقصد دا دی چې د علاقې په کچه جوړې شوې د امن کمیټیانو چې کم کردار دی هغه فعال او زیات کړي دی زیاتوي چې ولس د پخپلو سیمو کې امنیت ټینګ کړي او په دې لړ کې له انتظامی سره دی مرسته وکړي په کورما کې د مری امن لوزنامې له مخې دا ضروري دی چې د هر علاقې په کچه یوه داسې کمیټي وي چې هغه د سیمې امن برقرار وساتي په سیمه کې د شخړو مخه نیسي لپاره شی سنی مشرانو ترمن د مری امن روزنامه په 2008 کال کې لاسلیک شوې ده ملک سید عباس شمکنی په نامه یو ځای مشر مشال لډیو توای تر هغه غواړي چې په سیمه کې یو ځل بیا هغه شان صورت حال پیدا کړي کوم چې په 2008 کال کې فرقه ایز شخړې د شروع کې دورسته پیدا شوې وو په کورما کې د فرقه ایز شخړو له امله ځایي خلکو ته سخت مالی او ځانی تاوانونه اوریدلې دي په پاړچینار کې د دې میاشت په 14 منټه بامي 14 شیوه چې په هغه کې ځایي تنظیم د انجمن حسینیا او سرکاري ریکارډ تر مخه 24 عام وګړي مړه او 500 زیات زخمیان شوي دي انجمن حسینیا په نامه د شیاګانو د ځایي تنظیم مشر ملک سراج علي مشال لډیو ته وایي ټول مل د ترهګری ښکار دی او زیاتوي چې د دې مخانستو لپاره موږ حکومت سره هر قسمه مرسته کولو ته تیار یو
لکه د سی یو پاین کار شو پورتي مودا سو پریک مودا ان دا د پارا څخه خطر وی چې شی وی اغه زینا مو تقریبا انکار
واځه دی چې په تیرو درو کالو کې د سلو رما خنړې په خدا چې په باړ چنار کې غش مر خلکو ته مرګ شوبلا رسولې ده د دین اوراندې د جولای میاش په 2013 کال کې پر لپسې دوه بامي 14 شوې چې په هغه کې 500 زیات کسان مړ شوي وو د بامي 14 بلغټه په خا د ستمبر میاش په 2013 کال کې شوې چې په هغه کې 12 کسان مړ شوي وو د فروری میاش په 2013 کال کې د ځانمرګي بدله عمل درې څلوېخ عام مګړي مړ شوي وو لشکر جنگوي العالمی انصار المجاهدین تحریک طالبان پاکستان غازی ډله او تحریک طالبان اسلامي پاکستان هغه وسلواله ډلې دي چې دغه په خپړای په خپل سر اخستې ده تاریخ کورګزه مشال ریډیو په خبر
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشرګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راوړي تیر هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، نن د پېښور په قیوم لوبغالی یا سټیډیم کې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره د لوبو یوه میله پرانستل کیږي. په دې میله کې به پر سپورتي لوبو سربیره ادبي او کلتوري محفلونه هم کیږي. له پېښوره غلام غوث رپورټ لري.
د لومړی گورنر فاټا سپورتس فیسټیوال په نوم نن په قیوم لوغوالی کې د دغه لوبو د پیل دستوره ترسره کیږي او د دسمبر په دیرشمه نیټه به د قبایلي سیمو د لوبو د میله سرته ورسی. دې لړکی د فاټا سیکرټریټ د اډمنستریشن سیکرتر ظهیرالاسلام الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې د لوبو په دې میله کې به د دیرشو لوبو د سیالیو ترڅنګ ځینې کلتوري او ادبي سیالۍ هم ترسره کیږي او د لوبو په دې سیالیو کې به د قبایلي سیمو 1115 لوبغاړي برخه اخلي او د لوبو د سیالیو سربیره به د فاټا آرټ اگزیبیشن، فاټا فوډ فیسټیوال، د لرغونی شیانو د نندرتون بزنس ایکسپو او گرین مشایره په نوم نوري هلی ځلی هم ترسره کیږي. د گورنر فاټا سپورتس فیسټیوال په نوم د لوبو د سیالیو د پیل دستوري لپاره د قبایلي سیمو زر ځوانانو د اتن اچولو لپاره روزنه هم ترلاسه کړې ده او د دې لوبو او کلتوري هلو ځلو ځینې جزئیات به په لنډي کوتل، جرګهال، جمرود سپورتس کمپلیکس، خیبر میډیکل کالج او ارباب نیاز کرکټ سټیډیم کې هم ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
اوریدونکو، نن د افغانستان په ننګرهار کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو د کمپاین دویم ورځ ده. ټاکل شوی چې په دې کمپاین کې به 6,00,000 هغو ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 5 کلونو څخه کم دي. د سیمې دینی عالمانو پر ولس غږ کړی چې د خپلو ماشومانو له مازورۍ څخه د ژغورلو لپاره هغوی ته باید واکسین ورکړي. باز محمد عابد له جلال آباد رپورټ راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو د کمپاین پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی یو ماشوم ته د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل چې دوی د ننګرهار له اړوندو ادارو سره د یو پروتوکول په لرلو سره دغه کمپاین پر مخ وړي.
د زله ورته مونږ لکه خامادګي لرو چې یو پروتوکول د زله لرو د ټولو اړوند ادارو سره او دغه اړوند ادارو ارزیابي دغه د درست فعالیت کې به یو واکسینو موضوع هم وي چې هر ادارې کې په دې کې فرض کړه زمونږ سره د خپل مسؤلیت ونه ګڼي او غفلت وشي نو دغه ارزیابي په دې اساس کې.
د ننګرهار د عامې روغتیا مرستیالي ډاکټر مقدسی میراج په خپلو خبرو کې وویل چې په دغه کمپاین کې به د بدمنیو له امله په شرقي زون کې تر 2,500 پورې ماشومان د پولیو په ضد د واکسینو له ساسکو محروم شي.
ټول هغه ماشومان چې په شرقي حوزه کې ورته لاسرسی نه لرو 2,500 دي. په ننګرهار کې 3,500 ماشومان دي چې دوی ته به موږ لاسرسی ونه لرو.
د ننګرهار د ارشاد اج او اوقافو ریاست د نشراتو امیر مولانا عتیق الرحمن فضلي د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته وکړي.
د ټولو هغه علمای کرامو دې امت افضل او بهترین قشر دی غکوم عرض ورته کوم د 5 کلونو ښکته لاندې عمر شي د هغوی د واکسینو واکسیناتورانو سره کومک وکړي او د خپلو مساجدو او د خپلو مدارسو او د خپلو مکتبونو لارې هغوی ته اعلانونه وکړي.
د روغتیا د چارواکو په وینا د 2015 کال له پیله تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوي چې اته په ننګرهار، دوه په کونړ، څلور په فراه، دوه په هلمند او په نیمروز، پاریاب او هرات ولایتونو کې د پولیو یوه یوه پیښه ثبت شوې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,380 18,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي. اوریدونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کیدونکو دی د فرخندې اسد نه لنډ خبرونه اورو.
په کراچۍ کې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت لخوا د رینج ځواکونو ته اختیارات ورکول په سخت ټکو غندلي او د پر سند صوبای یرغل ګرځولې دي. د سند حکومت وایي د کورونو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د آئین سرغړونه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د امنیتي وضعیت ته ښه کېدو ډاډ ورکوي. دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال د هلمند په بیرابیلو ولسوالیو کې عملیات روان دي. برطانیې په داسې حال کې د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته خپل سرتیري لیږلي چې راپورونو لمخې د سنگینو لسوالې زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برطانیې ویلي چې کم شمېره پوځیان یې په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړی دي. تمدانند افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکی پلازمینې انکارې ته سفر وکړي. هغه به له ترکی چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه نن ماسکو ته ځي. کریملین وایي د سوداګرۍ، ساینس او ټکنالوژۍ په برخو کې د همکارۍ موضوع په ایجنډا کې شامل ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په تیرو درو میاشتو کې په هوایي بریدونو کې تر 200 ډیرو ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي او محدود شمیر وسوال هم مجل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي روسي الوتکو خای په کستا د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه وشتي دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د شام په ادلیب ښار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلې او وایي د شام خوره به د روس د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نشي. او په روان کال 2015 کې اروپا ته د ځمکې اوبو له لارې د تونکو کډوالو شمیر تر 300,000 اوښتی دی. بلخوا په دې لاره کې 3,600 کسانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی او یا ورک شوي دي.
لن خبرونه مولا فرخندې صدا واریدلو. اوس موریدونکو ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې ګولیاز یې جوړوي او ورپسې بیا مدرسې په اوسنی اثر کې چې زمونږ بل همکار محمد شاه اعظمی تیاروي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د برتانیا لومړی خلاباز ټیم فاک د روس او د امریکا ستور مزل سره نړیوال خلای مرکز ته رسیدلې دي.
Liftoff of Tim Koper, Yuri Malenchenko and Timothy Peake on their way to the International Space
Station. دغه ستور مزلی به تر شپږو میاشتو پورې په نړیوال خلای مرکز کې موجود وي. دا لومړی ځل دی چې د برتانیې ستور مزلی نړیوال خلای مرکز ته رسمي سفر کوي. خلاباز ټیم پیک به په شپږو میاشتو کې په نړیوال خلای مرکز کې مختلف ساينسي تجربات کوي او د تعلیمي نوعیت حلو ځلو کې به برخه اخلي چې مقصد یې ځوانانو کې د ساينس په اړه شوق پیدا کول دي. دغه ستور مزل د قازغستان بیکانور زاینه الوت پیل کړی وو. دا هغه ځای دی چې په لومړي ځل خلا ته تلونکي خلاباز یوری گاگیرین په 1968 کال کې لومړی الوت کړی وو. نړیوال خلای مرکز ته تلونکي ستور مزل شپږ غنټو وروسته دغه ځای ته رسیدلی وو. خلای مرکز ته تر رسیدو وروسته ټیم پیک وویل چې دا ډیر په زړه پورې سفر وو. کاسوم به پایلټ البته کې د نړۍ په مختلفو هوادونو کې د بریدون لپاره کارول کیږي خو زیاتره ځینو کې دا د تفریح یو وسیله هم ده. په نړۍ کې داسې خلک شته چې شوق لپاره او د خو ویډیوګانو لپاره ډرون جازونه کاروي. خو په جاپان کې پولیسو یو ځانګړی سکواډ جوړ کړی دی چې هغه ټول ډرون جازونه چې په سکیورټي زون کې داخليږي نو دوی به ورته لومړی خبرداري ورکوي او بیا به راغورځوي. په ټوکیو کې سمودولاندې د وزیر اعظم د کور په چت یو نامعلوم ډرون راپریوته و چې پکې د تافکاری شواګانو خطرناک مواد موجود وو. د ټوکیو د پولیسو تر مخه دغه ځانګړی سکواډ به د مهمو ودانو غیر چاپیر څارنه کوي او داسې ډرون چې پرې اشراف وي ورته به له مخکې نه خبرداري ورکوي. د جاپان امنیتي چارواکي وای چې ترهګر ډرون جازونو کې خطرناک مواد ایښودی شي او د دې د لارې ترهګری کولی شي. په جاپان کې د ډرون جازونو جوړونکي کمپنی وای چې په هغه هیواد کې په ایرپورټ، پاور پلانټ او په لویو لارو 1.5 متره په بلندۍ کې الوت کول غیر قانوني کار دی. کارپوهان وایي داسې ثبوتونه یې نه دي ترلاسه کړي چې ګینې د نازی جرمنیانو پر وخت کې د سرو زرو نه ډک یو ریل ګاډی په پولینډ کې ورک شوی وو. په پولینډ کې انډریاس ریکټر او پیټر کوپر نومي دوه کسانو په تیر اگست میاشت کې ادعا کړې وه چې هغوی سره د سرو زرو نه ډک ریل ګاډی د ځای په اړه ناقابل تردید ثبوتونه موجود دي. دغه اورګاډی د پولینډ وارکلو سره نږدې لادرکه شوی و چې په 1915 کال کې شوروي اتحاد پر قبضه کړی و. د دغه ریل ګاډی په اړه مشهور ده چې په دې کې په ټنونو سره زر، کالی او لوی مقدار کې وسلې موجود وي. د دغه داوی وروسته د پولینډ حکومت د ځمکې لاندې تصویران اخستي وو او یو لوړ پوری چارواکي ویلي چې 99% یقین لري چې په دویم نړیوال جنگ کې نازیانو ریل ګاډی په والبرج بخار کې د ځمکې لاندې موجود دي. خو دغه اداو باندې تحقیق کوونکي ډلې ویلي چې په والبرج کې د ځمکې لاندې سورنګ کې دي شي او په هغه ځای کې ریل ګاډی موجود نه دي. د کراکو اکیډمي اف ماينینګ سره تعلق لرونکي پروفیسر جانوز میډیچ په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې دغه ځای مکمل جاجی خستیا داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي چې ګینې په دغه ځای کې د ځمکې لاندې ریل ګاډی موجود دي. د دوی په خبره ممکن ده چې په هغه ځای کې سورنګ وي خو نور ثبوتونه نشته. بیا دی وی چې نازیانو له 1903 نه تر 1915 کال پورې په جنگي قیدیانو لوی لوی سورنګونه کنستی وو چې دا وخت د سیلګرو مرکز ګرځېدلې دي. په دوبۍ کې یو داسې ګرانبای غړې نمایشت لپاره وړاندې شوی چې په کې 3000 هیری لګیدلې دي. د روسي جیولر ویکتور موسکن لخوا تیار شوی دی هان اف پلاتینی نومې دا غړې په لسو کالونو کې جوړ شوې ده او په دې کې د 1 کیلو خالص سروزرو استعمال شوی دی. د کمپنی په وینا د دوبۍ ورلد ټریډ سنټر کې د جیولري ویک په موخه دا غړې معرفي کړې ده او د دې مالیت 15 لک ډالر دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bob.
Come here, my view.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس افس کې په دیونی کې فلم سرپرایز جرنی اف دی ویسټ په لومړي نمبر دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 3.7 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم دی ګډ ډایناسور دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 8.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر، فلم ان دی هارت اف دی سی په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی ګډ ډایناسور دی. بل خو د هند په باکس افس کې فلم هیټ سټوري 3 چې تر اوسه پورې د 500 کروڑ په نه زیات کاروبار کړی دی په باکس افس کې په لومړي نمبر دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم تماشا ده چې د 15 کروڑ په نه زیات کاروبار کړی دی او په دریم نمبر فلم پریم رتن دن پایو دی چې تر اوسه پورې د 2.5 کروڑ په نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور سیریز سٹار ٹریک نوې فلم سٹار ٹریک بیاونډ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم د سٹار ٹریک انټو د ډارکنس دویمه برخه ده. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس پاین، ادریس البا، زیک کوانټینو او نورو کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر جے جے ایبرامز جوړ کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د سٹار ٹریک کپتان جیمز ٹی جاز باندې زورور حمله وشي چې لوجې جاسته باشي. فلم سٹار ٹریک به د راتلونکي 2018 کال د جولای په 28 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Is that music?
It's a good choice.
Hey, well played.
We got no ship. No crew. How are we gonna get out of this one?
We will find hope in the impossible. Well, at least I won't die alone. That's just typical.
Let's hope this doesn't get messy.
This is where it begins, Captain. This is where the frontier pushes back.
د هالیوډ مشهور فلم انډیپندنس ډے سیریز دویم فلم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم انډیپندنس ډے ری سرجنس دی. که څه هم په لومړي فلم کې مشهور اداکار ویل سمیت کار کړی و، خو په نوې فلم کې هغه کار نه دی کړی. په فلم کې مشهور اداکار لایم هیمسوورت کار کړی دی. د تیر فلم په شان په دې فلم کې هم ښودل شوی چې یو خلای جاز په ځمکه حمله وکړي او د نړۍ بیلابیل هیوادونه د خلای جاز د حملو پر ضد رایوزی شي او کوشش کوي چې انساني نسل ختمېدو نه وژغوري. دا فلم به د جنوري په 24 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
We found something out here. Something only you might understand.
Oh my God. I spent 20 years trying to get us ready for this. We used their technology to strengthen our planet. But it won't be enough.
I see them. In my dreams. They're coming back.
Today you will once again be fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression, or persecution, but from annihilation. And should we win the day, the 4th of July will no longer be known as an American holiday. But as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight.
Fall back.
We're going to live on. We're going to survive. Today, we celebrate.
د هندي سینما مشهور اداکار آر مدهیون نوی فلم سالا کلوس ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې نوموړی د باکسینګ کوچ وی او کوشش کوي چې خپل شاګرد ریتیکا سنگ د هیواد ښه لوبغاړي جوړ کړي. په فلم کې ښودل شوی چې څرنګه مادیو د باکسینګ روزنه ورکوي. فلم سالا کلوس به د جنوري په 29 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
کون کہتا ہے کہ ہندوستانی میں دم نہیں ہے؟ سپورٹس میں سے پالیٹکس ہٹا کے دیکھو، گلی گلی میں چیمپئنز ملیں گے.
آج سال سے سالے بھائی باکسر صرف عمر اور کمر بڑھتی جا رہی ہے، ان میں سے کسی میں وہ آگ نہیں. کون ہے وہ لڑکی؟ کل سے جم آ جانا، میں تمہیں باکسنگ سکھاؤں گا، روز کے 500 ملیں گے.
میں جھلی پٹاخا ہوں پٹاخا.
میں نے بہت لڑکیوں کو دیکھا ہے ٹرین کیا، لیکن اس کی جیسی کوئی نہیں. دس گرل از اے بورن چیمپئن.
سوچا تھا باکسر بنے گی، چیمپئن بنے گی، وہ ایسی کر پائے گی جو میں نہیں کر پایا. نکل یہاں سے، دباؤ جاؤ میری زندگی سے.
سارا کھڑوس بولے مجھے تو کیا ہوا، سارا کھڑوس.
د هندي سینما مزاحیه فلم سیریز کیا کول ہیں ہم دریم فلم لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په دې مزاحیه فلم کې تشار کپور، آفتاب شیدانی او مندرا کریمی کار کړی دی. فلم کیا کول ہیں ہم دریم به د جنوري په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
لگتا ہے آپ غلط پکچر میں گھس گئی ہیں، یہاں ویسے ہی سب گول مال.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
Been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا.
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی.
مدرسے پوسنی عصر د مشال ریڈیو په اونیز خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان کې څه هم په زرګونه مدرسې شته، خو زیاتره یې هغه پخوانۍ دودیز درسي تګلاره او نصاب پر مخ وړي. په نړۍ کې د اوسني پرمختګ سره سم یو شمېر اسلامي هیوادونو د خپلو دیني زده کړو مراکز یا مدرسې هم له عصري اړتیاو سره عیار کړي او د نصاب تر څنګ یې د درس او تدریس په تګلاره کې هم بدلون راوستی دی. مدرسې پوسنی عصر روانه خبرونه کې د مصر د دینیز د کرنامتو او لرغونی اداره الازهر پوهنتون لا پاکستانی مدرسو سره پرتل سوی دی. الازهر د مصر په سر شار قاهره کې یو جماعت او پوهنتون دی چې له تیرو څه باندې یو زر کلونو راهیسې دین زده کړې ورکوي. په دې پوهنتون کې شاوخوا 15 لک زده کوونکي درس وایي چې د مصر په ګډون تر 100 زیاتو هیوادونو سره اړه لري. په 2018 کال کې مې الازهر پوهنتون ته د سفر پر مهال پر ښوونکو سربیره له یو شمیر پښتنو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې تر څو دوی د الازهر په اړه خپل نظر را سره شریک کړي. د دې پوهنتون د هغه وخت مشر اسامه لابد په وینا دوی خپلو زده کوونکو ته دا ډول نصاب او تګلاره وښیي چې هغوی په غوره ډول بې له تعصبه له نورو فکرونو سره چلند وکړای سي او په بشپړ علم سنبال سي.
نحن نعلم ابنائنا كيف يتفاعلون مع الفكر الاخر.
موږ خپلو بچیو ته ښیو چې په څه ډول له نورو سره چلند وکړي او موږ د الله تعالی له کتاب څخه زده کړه ترلاسه کوو. موږ خپلو بچیو ته دا نصاب او تګلاره ورزده کوو او ورته ښیو چې په څه ډول له نورو فکرونو سره چلند وکړي او په څه ډول بې له تندروي او تعصب نه له نورو دینونو سره چلند وکړي. همداراز د الازهر شریف بنیادی رول دی که د مذهبي علومو زده کوونکي وي او که د عصري علومو زده کوونکي وي، ټول د الازهر پر فکر باندې فارغيږي، کوم چې د اعتدال او منځروي فکر دی چې حقيقي اسلام تسلیم کړی دی او د الله تعالی د کتاب او د رسول الله له سنتونو څخه دی.
من کتاب الله ومن سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
په الازهر پوهنتون کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر زده کوونکي هم په بیلابیلو څانګو کې درس وایي. دا چې الازهر ته ولې په دومره لوی شمېر کې زده کوونکي ورځي او د دې پوهنتون د شهرت لامل څه دی، د نجم الله برهاني په نامه یو زده کوونکي وایي چې د الازهر پوهنتون د زده کړې نظام دومره زیات شهرت موندلی چې نور اسلامي هیوادونه هم غواړي خپل یې کړي.
د الازهر پوهنتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی او د تاریخ په اوږدو کې دوی دغه خپل ځای ساتلی دی او اوس مهال هم په نړۍ کې دغه الازهر د زده کړې کوم نظام چې دی دا ډیر مشهور دی او ډیری دولتونه غواړي چې دغه نظام خپلو دولتو ته راوګوت کړي. په ځانګړې توګه موږ افغانستان او پاکستان دې ته ډیر اړ یو چې د الازهر په شان باندې د منځروي او د متوسط او د اعتدال دغه مدرسه خپل هیوادو ته راوده کړو، ځکه چې الازهر کې نه یوازې دا چې د یو مذهب فقه یا دینی مضامین لوستل کېږي، دلته د ټولو مذاهبو مضامین په پراخه ټنډه باندې لوستل کېږي.
د بشیر احمد په نامه یو بل پښتون زده کوونکی وایي چې الازهر هڅه کوي چې د خپلو زده کوونکو له لارې په هغو هیوادونو کې د منځلاریتوب او زغم پیغام خور کړي چیرې چې تعصب او تنګ نظری ډېره ده.
الازهر بنیادی پیغام داده چې هر مسلمان چې هغه یو اعتدالي فکر والی او چې دلته نه واپس لاړ شي نو هغه ته د پته شي را الازهر سوای او انټرنیشنل میسج چې هغه داده چې را اعتدال سره تسامح سره کار والی او دا زموږ ملکونو کې کم تعصب دی دا کم شي لګ.
نوموړي زیاتوي د نورو هیوادونو په پرتله له پاکستان څخه دې پوهنتون ته په کم شمیر کې زده کوونکي ورځي، ځکه چې په پاکستان کې یو شمیر ګوندونه نه غواړي چې ځوانان د منځلاري فکر خاوندان سي، بلکې دوی په ځوانانو کې سخت دریزي خوښوي.
زه خاص جماعت ته اشاره نشم کولای، خو اکثر جماعت سیاسي جماعت یا دینی جماعت دا غوډه تصور دی چې الازهر ته شي الکان لاړ شي هغه اکثر خرابيږي یا ډیر زیات اوپن مایندډ شي راشي نوې نوې فتوی ورګي هر شي کې دا وایي چې ردا جایز ده، حالکه فی هغه حقیقت کې جایز دي، خدای وو مخ نزدې هغه خبر سي هغه دا هغه تشدد نه لري شي کنه نو هغه دا وایي چې ردا خو څنګه خلاف خبره کوي هغه ټکراو چې دوی کنه د ثقافت او یا د فهم هغه ټکراو چې دغه په وجه خلک دا وړي چې حضرت کم لاړ شي.
په پاکستان کې په زرګونه دینی مدرسې دي چې د دینی مضامینو درس ورکوي، خو ځینې کسان وایي چې له دې مدرسو څخه فارغه سوي کسان په عصري علومو ناخبره وي چې له دې کبله په ټولنه کې د سخت دریزۍ لامل ګرځي. په پاکستان کې د رواني سخت دریزۍ یو شمېر لاملونه کېدای سي، خو نجم الله برهاني وایي په دې سیمه کې د مدرسو نظام د سخت دریزۍ یو مهم لامل دی.
زما په فکر باندې د سخت دریزۍ دغلته رامنځته کېدلې یوازې دا د مدرسو نظام دی. هغلته زموږ د مدرسو نظام یوازې په یو مذهب باندې ولاړ دی او د بل مذهب قبلېدل بالکل زموږ په رواج کې نشته دی. خاص کر د مدرسو په دود کې یا د زموږ د علماو په نظر باندې د قبلولو وړ نه دی. هلته که چاته چا د کوم بل مذهب خبره وکړه نو په هغه باندې سمدلاسه تور لګېدای شي چې دغه د کوم هیواد نه پیسې اخلي او غواړي چې د اسلام دین بدنام کیا د اسلام دین کمزور کړي. نو دغه یوازینی مشکل دی چې زموږ د مدرسو نظام ډیر کمزور دی او یوازې په یو نظر ولاړ دی.
د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې دارالعلوم حقانیه یو له هغو مدرسو څخه ده چې ډیری کسان د سخت دریزۍ خورولو تور پر لګوي. په دې مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان قاضي فضل الرحمن چې په الازهر پوهنتون کې د شریعت او قانون په څانګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې په حقانیه کې لوستونکی یو متوسط ذهن لري، خو په الازهر کې هماغه لوستونکی د یو پراخ ذهن خاوند سي.
الازهر یونیورسټي کې چې کم سبقونه او کم تعلیمي کم دارومدار دی، نو د اغې نه ځکه متاثر شوم چې دلته کې خو یو د انسان لکه په اغه ځای کې د انسان ذهن یو متوسط ذهن وي، دلته کې یو وسیع ذهن دی. هر چا سره ناسته پاسته د هر چا معاملات معاشرات څومره خبرې اترې چې دا غې تا ته طریقه خیې لزر یونیورسټي والا. په لزر یونیورسټي کې لکه مختلف لکه ډېرې فائدې دي. یو خدا چې دا په ټوله دنیا کې یو غټ نوم لري، اسلامي یو غټ یونیورسټي ده. د دې وجه نه مونږ زړه کې دا راغ چې را په لزر یونیورسټي کې مونږ سبق وایو او مونږ دا سبق یوازې خپل ځان لپاره نه، د ټولې دنیا د خلکو د پاره او خاص کر د پاکستان د خلکو د پاره چې اغه ته د جدید مسایلو ضرورت دی، لکه مثلا اسلامي بینکاری شوا یا د سود داسې مسایل دي یا نور داسې مسایل جدید مسایل راوتی دي چې د اغه حل نو اغه د الزر یونیورسټي والا خپل فقه الاسلامي چې کوم قانون مونږ چې کوم دی کې کم داخله غستره، نو په اغه کې دا کتابونه او دا مسایل اغه مونږ ته پڑھاوي او په اغه باندې مونږ پوره پوره تحقیق کوو. د الزر یونیورسټي او د د ډاکټرانو چې کم سوچ دی هغه عالمی سوچ دی. عالمی سوچ دا دی چې کم په عالم کې کم مسائل کم دغه راغلي دي، کم تغیر او تبدل راغلي دي، د دې مسلو حل به څنګه راوځي.
په پاکستان کې د مدرسو پر نظام ډېرې کسانې وکی کوي او دلیل ورکوي چې هر زده کوونکی باید پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ترلاسه کړي. د الازهر پوهنتون یو زده کوونکی قاری صدیق الله وایي چې په مدرسو کې باید یوازې پخواني کتابونه ونه لوستل سي، بلکې د نوي دور علمي کتابونه هم معرفي کړل سي چې دا ډول زده کوونکي د نړۍ په سیاست، ثقافت او معاملو هم خبر وي.
په افغانستان او پاکستان کې دا نظام دی چې صرف په معلومات کې پروت هم هغه تراسي کتابونه وي، نور نه د سیاست نه خبر دی، نه د ثقافت نه خبر دی، نه د معاملې نه خبر دی، صرف هماغه احادیث او دا خو ښکاره خبره ده چې موږ په دین کې څلور اساسي شیان لرو چې اول قرآن دی، بیا ورپسې سنت دی، بیا ورپسې د اجماع ده، او بیا ورپسې قیاس دی. همدا الحاضر قیاس ورپسې نور وروسته راځو چې تقریبا موږ چې دی لس امور لرو، شرعي امور لرو چې دا بیا ډېره غټه موضوع ده طولاني کنه. هغه چې په همدغه شان باندې روان دی په دغه مسلک باندې، خو د دې څنګه موږ دا غواړو چې یو سړی باید موږ غواړو چې یو سړی د پوهنتون فارغېږي باید هغه مثقف اوسي، مو غواړی چې اوسه پنتونه فارغېږي هغه باید په خپل مجال کې مثلا کمالای د مجال په څنګه کې هغه باید سیاسي موسی د سینه چې واځه عملای او خلاص سیاست خبر نه دی، ثقافت نه خبر نه دی، د دون نړیوالو خلکو سره د تعامل نه خبر نه دی. هغه خلک په دې ناحیه کې دي، په دې طرف کې دي. هغه دې سره ډېر زیات فرق دی، مصر د پنتون سره ډېر زیات فرق دی. نو هغه عوامل خو ډېر زیات دي چې مثلا د خارجي دولتونو په لمسون باندې راپاسیږي او مثلا د پیسو په مقابل کې د مادیاتو په مقابل کې راپاسیږي او یو ځای تخریب کوي او تشدد کوي په اسلام کې کنه.
نجم الله برهانی هم ورته نظر لري، وای چې مدرسې باید د الهزار غوندې پرمختللې سي او عصري زده کړې هم پکې پیل سي.
حالې هم دا دی چې باید دغه مدرسې چې دي پرمختللې شي، دي کې یوازې د یو مذهب رایه باید قایم نه وي، دغلته باید د ټولو مذاهبو رایه ته احترام ورکړل شي، او همداراز دغه مدرسو د نظام کې باید د عصري علومو زده کړې هم باید را شامل شي، او همداراز د ازهر یا د نورو اسلامي پوهنتونونو سره باید دغه مدرسې په کانټاکټ یا په اړیکه کې ټینګې کړي ترڅو دوی دغه کوم معلومات خبری یا تجربې دي دا سره شریک کړي. اوس په پاکستان کې مثلا د اسلام آباد نړیوال پونتون دغه یو اسلامي پونتون دی، خو چې کله دغه ځینه کوم محصل فارغیږي دغه محصل رویه ته تاسو وګوري او دغه محصل هغه مجتمع ته د خدمت کچې ته وګوري چې هغه کومه اندازه باندې خپل مجتمع ته یا خپل ټولنې ته خدمت کولی شي، او دغسې یو طالب چې کوم په مدرسه کې را لویږي هغه ته وګوري چې هغه څه کولی شي. هغه یوازې خپل جماعت کې کېدی شي، مدرسې طالب یوازې په جماعت کې کېدی شي امام پاتې شي، د ټولنې کوم بل خدمت یې نشي کېدی، خو د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون محصل بیا کولی شي چې په وزارتونو په نورو لوړو رتبو باندې خپل ټولنې ته په هم په دینی او هم په دنیوي دواړو څانګو کې برخو کې کار وکړي. نو دغه یو لاسته راوړنه چې دغه نوي سیستم د اسلامي مدرسو چې دی خپل ټولنې ته وړاندې کولی شي.
دا پر مخلول دین زده کړو لوستونکي په دې نظر دي چې اسلام په خپل فطرت کې اعتدال او منځلاریتوب لري او له سخت دریزي او تعصب څخه لري دي. د دوی په اند په سخت دریزه ټولنو کې معتدل اسلام هغه وخت په غوره توګه وده کولای سي چې کله په مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکړل سي چې دا ډول زده کوونکي پر دین سربیره په نړیوال سیاست او ثقافت پوه سي او له نړیوالې ټولنې سره په غوره توګه معاملات وکړای سي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه هم دومره وه. په راتلونکې اونۍ کې به په پاکستاني مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه بحث واورو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په لید څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.
کڅوکرا کاندي دنیا فقبا دوان عاشقي بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو ظلمي ستا زلف پلا سرا يو اختب دي فدرس جهان ورنا سوک پا فقیر ایش میری فقیریم کم سوک پا فقیر ایش میری فقیریم کم سوک پا امیر ایش میری امیریم
کم سوک پا امیر ایش میری امیریم کم سوک پا
امیریش میری امیریم دل بڑو سر دقي لريب